tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
Tasil SBS Pakhto Sarayas po mobile, online o pa radio ke.
سلامونه ستړي مشي نن سه شنبه د 2024 کال د فبروري د میاشتې درېم نیټه ده چې د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې له 14 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا حقوق اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کمرګل خلکو خوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدار از د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. ټاکل شوی تر څو په استرالیا کې د افغانستان د سفارت فعالیتونه د روان کال د جون له 10 نیټې وروسته وځنډول شي. د سفارت له تړل کېدو وروسته به د استرالیا حکومت د کوربه هیواد په توګه د سفارت د ودانۍ شته ملکیت او آرشیفونو ساتنه وکړي. په همدې اړه مو په استرالیا کې د یو شمیر افغانانو نظرونه راخیستي دي چې د نن ورځې په خبرونه کې به تاسو ته خبره کړو. له ډاکټر عجب نور سمیم څخه به په ملبون کې د افغان کلتوري نندارتور په اړه معلومات واورو. یو رپورټ د استرالیا د ترانسپورتي سیستم په اړه لرو. رحیم الدین اوریاخیل د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان سره د راتلونکي شلوریز نړیوال جام په اړه مرکه ترسره کړي، او له اسلام ګل افریدي څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د استرالیا خزانه دار وایي انفلاسیون یې راټیټ کړی، خو دا منی چې لا هم ډیر لوړ دی. د نیو ساوت ویلز ښوونکي او د ښوونځیو مدیران د کرکجنې وینا له امله له دندې ګوښه کیدای شي، او افغانستان سکاټلند ته د یو شپې تمنډو په توپیر سره ماته ورکړه. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د استرالیا د خزانه وزیر جیم چالمرز وایي د هغه حکومت انفلاسیون راټیټ کړی دی، په داسې حال کې چې دا منی چې د انفلاسیون کچه لا هم لوړه ده. وړاندوینه شوې چې یو ځل بیا به د سود نرخ په استرالیا کې پورته شي. اپوزیسیون د حکومت لګښتونه د دې لامل بولي، مګر د خزانه وزیر چالمرز چینل 9 ته ویلي په داسې حال کې چې هغه د اقتصادي حکومتدارۍ مسؤلیت په غاړه اخلي، وایي یو زیات شمیر عوامل شتون لري چې د سود د نرخ د لوړوالي لامل ګرځي.
If you look at the most recent inflation data, that was about holiday spending. The tick up was about holiday spending, the withdrawal of the energy rebates, some weather issues in fruit and vegetables, some more persistent issues in housing. Now, all of those are serious issues, but some of them are temporary, and they're not fundamentally about government spending.
د اپوزیسیون مشر سوزن لی یو ځل بیا له نیشنلز ګوند سره د ائتلاف کولو وړاندیز کړی دی، په دې شرط چې هغه درې سناتوران چې د کرکجن وینا د قوانینو پر مهال یې د ائتلاف له موقف سره مخالفت کړی و، د شپږو میاشتو لپاره د شا په سیټونو کې پاتې شي. میرمن لی تیره شپه د نیشنلز له مشر ډیوډ لیټل پراود سره خبرې اترې رغنده بللې، په داسې حال کې چې د هغې مشرتابه ته د ګواښونو وړاندیزونه یې هم رد کړي دي. هغې زیاته کړې چې د نیشنلز ګوند له غړو سره د خبرو اترو په پرمختګ ډاډه ده.
We had constructive conversations with the National Party last night, and I want to make the point that they were friendly. They were constructive. We agreed to keep talking because we are both parties on the non-Labor side of politics.
په همدې حال کې راپورونه ښیي چې ډیوډ لټل پراود به له ناکامې رایه اچونې وروسته د نېشنلز ګوند مشر پاتې شي. د کوینزلند پارلمان غړي کولن بوویس د مشرتابه د ننګونې هڅه پیل کړې وه، مګر د رای ورکولو لپاره د خپلو همکارانو څخه د ملاتړ ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. په ریاست کې له پاتې کېدو وروسته ښاغلی پراود له سوزن لی سره د ائتلاف په اړه خبرې کړې دي. د لیبرال پارلمان غړی الکس هاک وایي چې د هر چا په ګټه ده چې موافقه وکړي.
Little Proud is on the verge of scoring the biggest own goal on the centre right of Australian politics of all time. This happened quickly. It can unhappen quickly if people are willing to put aside their personal egos.
په نیو ساوث ویلز ایالت کې هغه خونکي او د خونځي مدیران چې په کرکجن وینا کې ښکیل وي د نویو قوانینو له مخې له دندې ګوښه کیدای شي. د دغه ایالت حکومت وایي چې د پالیسۍ بدلون له نن څخه پلي کیږي او قانون یا مقرراتو ته اړتیا نه لري. دغه بدلونونه د دولتي خپلواکو او کاتولیک ښوونځیو د کارمندانو د چلند په کوډ اغیزه کوي. د نیو ساوث ویلز ایالت مشر کریس مینز وایي چې هغه قضیه تعقیبوي چیرې چې ښوونکي یا مدیران د کرکجنې وینا په تور تورن شوي، مګر حکومت احساس کوه چې اقدام نشي کولی. مرستیاله صدر اعظم پریو کار وایي چې بدلون ته اړتیا ده.
This is a common sense change. The vast majority of schools this will never apply to. But it is important that the government sends a message to the parents of New South Wales that schools should always be safe places. And in order for those to be as safe as possible, we will crack down on hate speech in schools and the community.
ملګرو ملتونو د مصر او غزې ترمنځ د رفح سرحدي لارې د بیا پرانستلو هرکلی کړی، خو د هغو خلکو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه کړې چې له پولې څخه د تیرېدو اجازه لري. د دغې لارې بیا پرانستل د اسرایلو او حماس د اوربند په پروسې کې یو مهم ګام دی، مګر تر ډیره حده پورې سمبولیک دی، ځکه چې لږ شمیر خلکو ته به اجازه ورکړل شي چې دواړو خواوو ته سفر وکړي او هیڅ توکي به له دې لارې تیر نه شي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې شاوخوا 20,000 فلسطینی ماشومان او لویان طبي پاملرنې ته اړتیا لري چې هیله لري له دې لارې له غزې څخه بهر شي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک غواړي چې په پوله کې محدودیتونه نور هم لري شي.
As we have said before, civilians must be allowed to leave and return voluntarily and safely as international law requires. Ultimately, essential humanitarian supplies must enter in sufficient quantities and with fewer restrictions through Rafah and all other crossings.
د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو وزیر ویلی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د پولې د رسمي تثبیت بهیر به پیل شي. د تلو نیوز په یو خبر کې راغلی چې د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو وزیر نورالله نوري په کابل کې د ایران سفارت له سرپرست سره په دې اړه خبرې کړې دي. نورالله نوري په دې لیدنه کې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بشپړې همکارۍ او د سرحدي نښتو د نوي کولو بهیر د چټکتیا لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ایران سفارت سرپرست هم ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستان سره د اړیکو د خوالی هڅه کوي. او دا هم یو ورزشی خبر. افغانستان سکاتلند ته د یو شپې تمنډو په توپیر سره ماته ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2018 کال شلوریز نړیوال جام له پایل وړاندې په خپله لومړۍ تمریناتي لوبه کې سیالې سکاتلند لوبډلې ته د یو شپې تمنډو په توپیر سره ماته ورکړه. عظمت الله عمرزی درې، محمد نبی او ضیاءالرحمن شریفی دوه دوه، راشد خان، ګلبدین نایب او مجیب الرحمن یوه یوه ویکټه ترلاسه کړه. افغان لوبډله به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د خپلې دویمې تمریناتي لوبې په موخه د ویسټ انډیز لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د 2018 کال د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په ګډ کوربتوب پیلېږي چې پکې د نړۍ شل مخکښې لوبډلې برخه اخلي. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې وریز د تودوخې لوړه درجه 26، ملبن کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22، پرت کې لمر د تودوخې لوړه درجه 11، په اډلید کې لمر د تودوخې درجه 22، هوبارټ کې نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 25، کانبرا کې هم نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 28، په نیوکاسل ښار کې وریز د تودوخې لوړه درجه 24، په بریزبن کې وریز د تودوخې لوړه درجه 28، په داروین کې باران او طوفان د تودوخې لوړه درجه 11، او لاسټرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 6، په پېښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نور اسارو بای. د استرالیا یو ډالر او یا امریکایي سنت، یو استرالیا ډالر 95 یورو سنت او 150 برټانوي پنسا. د استرالیا او ډالر 3.5 هندیو کلدارو او 1.49 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا او ډالر د متحده عربی اماراتو له 2.15 درهمو سره برابرېږي، او د استرالیا او ډالر 15.40 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و. لملتیامو مننه کوم. خبرونه اوریدونکو، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. د نن ورځې مهم خبرونه مو اوریدل، د هوا د حالاتو او همدارز د استرالیا ډالرو د ارزښت په اړه مو له تاسو سره معلومات شریک کړه. اوس هم یو لاند د ملرو، له هغه وروسته هم زموږ خبرونه دوام لري. قدرمن اوریدونکو، یو ځل بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاست، زه مجيب منيب يم. لکه څنګه چې ممکن ډیری اوریدونکو په جریان کې اوسېږي چې په ملبون کې افغان کلتوري ورځ د جنوري 15 نیټه ونمانځل شوه. دا چې په دې اړه جزئیات څه دي، له ښاغلي ډاکټر عجب نور سمیم څخه به واورو چې هغه د دغې نمانځغونډې یو تن تنظیمونکی دی. له هغه وروسته به بیا د یو شمیر افغانانو نظرونه واورو چې د سفارت ته تړل کېدو په اړه یې راسره شریک کړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر د قدرور مجيب منيب صاحب، تاسو او د اس پی اس رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د افغان کلتوري ورځ د لمانځلو په مخه یو ستر جشن د روان کال د جنوري 18 نیټه د استرالیا د ویکتوریا ایالت د ډنډینانګ ښار په پارک کې په ډیر غټ جذبه، شور او ولولو سره ترسره شو. د دې موخه د افغاني کلتور او دود ژوندۍ ساتل پر استرالیا کې او راتلونکو نسلونو ته انتقال، او د افغانانو یو ځای کول او د خوشحالۍ څو شیبې سره په شریکه تیرول وو. دا جشن مونږ د افغاني نورو ټولنو لکه افغان کلچر سوسایټي، افغان لی، ون ویژن ایټ، افغان آسټریلین بزنس ان ټریډ چمبر او د ټولې د مشرانو په ملاتړ جوړ کړی وو. مالی ملاتړ کوونکې یونایټینګ کومک، محلي افغاني سوداګر او د ټولنې شتمن وګړي دي. په دې کلتوري جشن کې تقریبا 10,000 استرالیا میشته افغانانو ګډون کړی وو چې اکثر یې د ویکټوریا ایالت، د اډلید او سیدنی ښارونو څخه راغلي وو. د نورو هیوادو ټولنو وګړي، سیاسي او دولتي چارواکو هم پکې ګډون کړی وو. دا جشن د ماسپخین پر یوه بجه باندې پیل شو چې په پیل کې سیاسي او دولتي چارواکو او د ټولنې مشرانو لنډې ویناوې او د افغاني کلتور د تاریخ او اهمیت په اړه معلوماتو په وړاندې کېدو سره سره د افغاني موسیقي او دودیز اتڼونه ترسره شول. د اوخبا افغانانو په ویاړ د اوخان د سټیج د مخ څخه تیر شو. د دې جشن بل برخه کلتوري نندارتون چې د اوخبا افغانانو تاریخ په استرالیا کې او اکسونا او د افغانستان مشهور او تاریخي ځایونو او اشخاصو اکسونا او معلومات نندارې ته وړاندې شو. د کوچنیانو پاملون د پاره سرگرمانی هم موجودی وی چې په هغې کې د حنا یعنی د نکریزو ګلان، پیس پینټینګ او بعضې افغاني مشروبات په وړیا ډول باندې ورکول کېدل. د افغاني خوراکونو او افغاني کالیو او جامو سټارونه هم موجود وو. د اوښانو سواری یعنی کیمل رایډ څخه ګډون کوونکو هم خوند واخیستل. دا جشن د ماښام پر اتو بجو پای ته ورسېدو. باوریم چې په راتلونکي کلونو کې به دا کلتوري جشن تر دې هم په ښه ډول ولمانځل شي.
کانبرا کې د افغانستان د سفارت او د استرالیا د بهرنی چارو وزارت په یو ګډه اعلامیه کې راغلی چې په استرالیا کې د افغانستان د سفارت فعالیتونه به د روان کال د جون له دیرشمې نیټې وروسته وځنډول شي. د سفارت له تړل کېدو وروسته به د استرالیا حکومت د کوربه هیواد په توګه د سفارت د ودانۍ او آرشیفونو ساتنه وکړي. په همدې اړه په استرالیا کې یو شمېر میشت افغانانو را سره خپل نظرونه شریک کړي. راځي چې په ګډه واورو.
سلامونه، ورځ مو په خیر. زما نوم سمیع ساحل دی. زه د افغانانو د کلتوري ټولنې مشرم په نیوکاسل کې. د استرالیا د سفارت د بندېدو پر باب زما نظر، په استرالیا کې د افغانستان د سفارت تړل امکان لري چې کومه رښتینی اغیز ولري. له 2018 کال راهیسې سفارت په لویه کچه په سمبولیک ډول فعالیت کړی او په خپل هم اعتراف کړی چې موږ کابل کې د اوسني چارواکو سره په تماس کې نه یو. نو په پایله کې دوی نه دي توانېدلي چې د افغانانو سره په کنسولګری یا کوم بل رسمي چارو کې په معنوي ډول یا په رښتینی ډول مرسته وکړي. دا حقیقت چې په پام کې ونیسو، د سفارت تړل عملي اندیشه را پورته کوي، اما ممکن په حقیقت کې وضاحت دوی هم چمتو کړي. استرالیا روښانه کړی چې طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني او له همدې عمله د طالبانو استازو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې دلته د کوم ډیپلوماتیک حیثیت لاندې فعالیت وکړي. د سفارت د تړلو پریکړه د استرالیا د قوانینو، دریز او بهرنی سیاست اصولو سره سمون لري. نو د سفارت تړل بیا هم چې کوم خاص اغیز نه لري، د افغانانو استازیتوب نه دی کړی په دې خاصه په دې څلور وروستیو کلونو کې. نو بندېدې شدی چې درغه د په یو سمبولیک تور فعالیت ولري. ډیره مننه کوم.
السلام علیکم، لیاقت خان رحمانی یم د استرالیا هواد ملبون خار څخه. زه په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د تړلو ډیر کلک مخالفم او د استرالیا حکومت باید د سفارت بند نکي، ځکه چې دلته د استرالیا په داخل کې مخصوصا اول خو بټول افغانان ته ضرر پیښ کی، بلکې مخصوصا هغه افغانان چې د استرالیا تابعیت نه لري او د پاسپورت نوی کولو ته ضرورت لري، د لایسنس تایید کولو ته ضرورت لري، د نکاح خط جوړولو ته ضرورت لري، د پیژن پان او نور اړینو اسنادو تایید کولو ته په سفارت کې ضرورت لري. او دا ونه شي نو دا به بیا دغه افغانانو ته ډیر زیات ستونزې جوړې کی. بل دا چې د افغانستان یو رسار ډیپلوماتیک غږ دلته خاموش کیږي. مثلا د نجونو د مکتبونو د بی عدالتۍ د ټولو غږونه د افغانستان سفارت د ډیپلوماتیکو چینلونو لخوا د استرالیا د حکومت د مهمو اشخاص سره به شریکېدل، ولې دا غږ به هم خاموش سي؟ نو په لویه کې دا ډیر یو غټه ضربه افغانانو ته په استرالیا کې رسیږي. خو موږ باید څه وکړو؟ لکه که دا سفارت بندیږي نو موږ باید څه وکړو؟ افغان کمیونټي مشران باید څه وکړي؟ په دې ټولو استرالیا کې چې څومره مشران دي، په دې ټولو باندې ما غږ ده چې باید د خپلو سیمه ایزو او محلي امپیانو او همدارنګه وزیرانو سره ملاقات وکړي او د دې حل پیدا کړي. اول خو باید کوشش وکړو چې دغه سفارت بند نشي، او بیا که چیرته مثلا دوی بندوي نو د افغانانو د مشکلات او ستونزې به څنګه کیږي؟ آیا یا خو به داسې کوي چې دوی به په اسنادو کې دا کم شرایط چې فعلاً موجود دي، چې مثلا د پاسپورټ او د نورو شیانو تاییدول د افغانستان د سفارت لخوا کیږي، یا خو به دغه قوانین ټول لغوه کوي؟ ځکه چې دغه بېګناه افغانان چې دلته اوسیږي او دغه ستونزو سره مخ کیږي، نکاح خط او د لایسنس تاییدول او داسې نور د اسنادو تاییدول، نو یا خو به داسې کوي چې له دې شي به تیریږي، دا تاییدول دې نور نه غواړي، او که غواړو نو سفارت دې خلاص پرېږدي. نو دا زموږ د افغانانو غږ دی، او انشاءالله په دې کې به موږ هم او همدارنګه په ټولو هغه افغانانو چې د استرالیا په ګوټ ګوټ کې اوسیږي، د دې لپاره به انشاءالله غږ اوچتو او د خپلو سیمه ایزو او محلي وزیرانو وکیلانو سره به انشاءالله په دې غږیږو. مننه. السلام علیکم.
دی استرالیا ډیرو افغانانو لپاره د افغانستان سفارت یوازې یو دفتر نه دی، دا د پیژندنې، عزت او خپل هیواد سره د اړیکې یو مهم سمبول دی. همدارنګه دا یوازینی ځای و چې افغانان په ځانګړي ډول افغان ښځې کولی شول خپل غږ پورته کړي، خپل اندېښنې څرګندې کړي او د خپل حقونو لپاره مبارزې وکړي. د سفارت بندیدل داسې احساس ورکوي لکه چې افغانستان یو بل سقوط، خو دا ځل په لرې ځای کې دننه په استرالیا کې. دا د دې احتمال هم لري چې بیا د افغان ښځو غږ خاموش کړي، ټولنه له باور ور استازې پرته پرېږدي او د پیژندنې، شخصي معلوماتو او اړینو اسنادو لاسرسي په اړه ناڅرګندتیا رامنځته کړي. افغانان د دې فقدان درد ژور احساسوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا د مخه د جګړې بې ځایه کېدو او ناڅرګندتیا تجربې لري. سفارت نه یوازې د اداري کارونو لپاره و، دا یوازینی ځای و چې افغانان پکې خپله هیلې درلوده، یو ځای و چې د افغانانو کیسې، اړتیاوې او ارمانونه به یې اورېدل کېدل. د دې بندیدل د یو ټولنې لپاره چې هڅه کوي خپل هویت، غږ او د خپل هیواد سره اړیکه وساتي یو لویه ضربه ده.
السلام علیکم، زما نوم منصور هاشمی دی، د جنوبي استرالیا د ادلاید ښار اوسیدونکی یم. موږ د روان کال په جون کې د افغانستان د سفارت د بندېدو خبر واورید. دا زموږ د ټولنې لپاره ډېر خوشنوونکی خبر دی. دا ټولنې ته داسې احساس را کوي چې د افغانستان دولت یو ځل بیا سقوط شول او د 2021 د سقوط دردونه بېرته تازه کړل. د افغانستان سفارت د فعالیتونو په پام کې نیولو پرته سفارت د افغانانو لپاره د کور په توګه احساس کېده. په ځانګړي توګه هغو هیوادوالو ته چې د خوندیتوب اندېښنو له امله افغانستان ته سفر نشي کولای. د سفارت بندېدو او رسمي استازي نه لرل به افغانانو لپاره ځورونکي وي. مننه.
سلامونه، اسمت بارکزی هم د استرالیا د ملبورن ښار څخه. کم خبر چې موږ واورېدی، د استرالیا حکومت د روان کال د جون میاشت تر اخره پورې غواړي د افغانستان سفارت په کنبیرا کې وتړي. نو دغه خبر په اورېدو سره موږ اکثر افغانان چې په استرالیا کې اوسېږو ډېر د مایوسۍ، د خفګان احساس کوو، ځکه سفارت تنها یو اداره نه ده، د یو ملک د وګړو لپاره یو هویت دی، او د هویت تر څنګ دلته غټ کتله افغانان چې په استرالیا کې ژوند کوي، نو د دوی اکثریت اداري کارونه لکه د پاسپورت تمدید، تذکره، نکاح خط، د موټر لیسنس، جواز او داسې نور اسنادونه د دې د تمدید او د نوي کولو دپاره یو اداره وه چې دې نه وروسته دغه غټه کتله افغانان چې دلته دي د دغه مشکل سره به لاس او ګریوان یو. ګر چې د اوسني سفارت څخه هم په تیرو کلونو کې چې کوم اداري چارې دوی مخته بیولې، افغانان اکثریت یې ښې خاطرې نه لري، شکایتو کې ډېر لري چې کارونه پر وخت نه کېدل یا سم نه کېدل. خو بیا هم اکثر افغانان دا توقع لري او دا یې غوښتنه ده چې د استرالیا حکومت دا سفارت خلاص پرانیزي، دې تصمیم باندې غور وکړي او دغه افغانان چې دلته په استرالیا کې دي د دوی په خاطر باندې یو د حل لاره د اوسني ادارې سره چې په افغانستان کې حاکمان دي دغه سره د اداري مشکلاتو په خاطر لکه نور ملکونه چې دا کار کړی دی یو جوړ جاړی وکړي او دغه مشکلات په نظر کې ونیسي. ډیره مننه.
قدر من اوریدونکو تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. کچیر غواړی زموږ د نن ورځې د خبرونه او یا هم د پخوانیو خبرونو مطالبه اوري نو مهرباني وکړئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی sps.com.au/pashto. یو ځل بیا هم سړی مشه تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. په پیل کې ستاسو پام د استرالیا د ترانسپورتي سیستم په اړه یو برابر شوی رپورت ته راړوم. له دغه رپورت وروسته به له خپل همکار اسلام ګل افریدی سره مرکه ولرو او په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه به ورڅخه واورو. د نړۍ د یو زیات شمیر هیوادونو په څیر په استرالیا کې هم عامه ترانسپورت د تګ راتګ تر ټولو ارزانه وسیله ده. په دې کې بسونه، اورګاډي او د بیړۍ خدمتونه شامل دي. د استرالیا هر ایالت او سیمه خپل ځانګړې ترانسپورتي شبکه لري. په دې برخه کې به تاسو د عامه ترانسپورت له هغو بنسټیزو معلوماتو سره بلد شئ چې ډیری وخت پخوانی اوسیدونکي عادي ګڼي، لکه دا چې کله د ټکټ پلاتونکي درته راشي څه تمه باید ولري، او په عامه ترانسپورتي وسایلو کې د سفر پر مهال د مسافر کوم چلندونه د منلو وړ نه دي. تاسو کار ته څنګه سفر کوئ؟ دا هغه پښتنه ده چې د استرالیا د احصایې ادارې له 1980 کال راځي د ملي سرشمیرنې پر مهال کوي. په تیرو 15 لسیزو کې کار ته په خپل موټر کې سفر تر ټولو عام ځواب پاتې شوی دی. اټکل کېږي چې له هرو څلورو آسترالیانو څخه یوازې یو تن د خپل ورځني تګ راتګ لپاره عامه ترانسپورت کاروي. همدارز د هغو کسانو لپاره چې په سیمه ایزو او لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي د عامه ترانسپورت خدمتونه محدود دي، خو په ګڼ مېشتو ښاري سیمو کې عامه ترانسپورت له ډیرو اړخونو چټک او ارزانه دی او په ډیرو مواردو کې آسانه، بلکې حتی اړین هم دی. د استرالیا ډیری لوی ښارونه او ګڼ ښارګوټي د سمارټ کارت د ټکټ اخیستنې او تادیې سیستمونه کاروي. د سیدنی پوهنتون د ترانسپورت او لوجستیک د مطالعاتو انسټیټیوټ د عامه ترانسپورت څنګه مشر پروفیسور جان نیلسن تشریح کوي چې دا سیستمونه په ټول استرالیا کې څنګه کار کوي.
So Opal in Sydney, it's not yet a New South Wales wide payment card, but it's primarily the Greater Sydney area. The same applies in Western Australia, where they have the Smart Rider card, the use in the Greater Perth area. In Melbourne, it's called the Mikey card. And in Brisbane and Southeast Queensland, it's called the Go card.
پروفیسور نیلسن وایي چې له نغدو پیسو پرته د سمارټ کارت د تادیې سیستمونه کارول نسبتا آسانه دي، خو که تاسو مخکې دا سیستم نه وي کارولی نو دا هغه څه دي چې باید تمه ولرئ.
It's usually about the size of a credit card and it's something that you can preload with value and you use it to access the public transport system, be that bus, train, tram or ferry. It's very simple to use. Sometimes there'll be a gate or a barrier where you have to tap your card for the barrier to open. In other cases, there may simply be a payment pole with a card reader to tap on and tap off.
په استرالیا کې د عامه ترانسپورت په ډیری شبکو کې د عامه رخصتیو او د اونۍ په پای کې د سفر بیې ارزانه وي. همدارز ډیری سیستمونه د بیې حد لري، لکه د ورځې اعظمي لګښت، د اونۍ حد یا دواړه.
What it allows you to do is to travel around all modes on public transport, works out the cost for your journey, and then there's a daily maximum. Then the rest of your travel for the rest of the day is free. And if you travel for a week, the maximum fare you'll ever pay for any journey you made in Opal is $50.
هوټل په یاد ولرئ چې د خپل اوسېدو یا سفر په سیمه کې د تطبیقیدونکو قوانینو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د بیلګې په توګه په ځینو سیمه ایزو بسونو او اورګاډو کې لا هم کاغذي یا برېښنایي ټکټ ته اړتیا ده.
A lot of people nowadays use their own credit or debit card, their own bank card. And 60% of all of our transactions now are using your bank card. Now, not all states and cities have that facility yet. But as I said, nowadays, more and more people are using their own bank card. Sometimes their watch, sometimes their phone.
د عامه ترانسپورت په وسایلو کې د ټیکټ پلاتنه د ترانسپورت ادارې د افسرانو لخوا ترسره کیږي. هغوی به ځان در وپیژني او ستاسو کارت به سکان کړي.
When you give them your credit card, they don't have any access to your banking information. All they know is where and how you tapped on or off or you completed a transaction. So there's no worries about addresses or other information on your credit or debit card.
په عامه ترانسپورت کې له ټیکټ پرته د سفر لپاره یا هم د ناسمه چلند له امله تاسو جریمه کیدای شئ. که جریمه ورنه کړل شي، دا کیدای شي لوړه شي او پر مالی اعتبار یا د موټر چلونې پر جواز اغیز وکړي. شارلټ هیس د لویدیز آسترالیا د عامه ترانسپورت ادارې د مخابراتو رئیس ده. هغه دا موضوع داسې تشریح کوي.
There's a team that look at our infringements. You just have to go onto our website and you can find out how to appeal the infringement. You know, what I would say, though, is please don't just put the fine in a drawer and forget about it, because those fines can escalate to what we call the fines enforcement register, which means that it's out of our hands and it impacts credit, it impacts your ability to get a driver's license.
په بیړنیو حالاتو یا د خدماتو د ګډوډۍ پر مهال اعلانونو او د کارکونکو لارښوونو ته پام وکړئ. په ټول آسترالیا کې د عامه ترانسپورت شبکې د سی سی ټی وی کامرو او یونیفارم لرونکو کارکونکو له لارې څارل کیږي څو د ټولو لپاره خوندي سفر تضمین شي. میرمن هیس وایي خلک باید د خوندیتوب اندېښنو په اړه له کارمندانو سره د اړیکې پر مهال د ډاډ احساس وکړي.
In some countries, security personnel, you know, may not be trusted or they've had very bad experiences with them. Our security personnel are here to help. And that's their primary role, is to keep people safe, to keep them moving. And so, you know, I would say if they either witness antisocial behaviour or themselves are subject to untoward behaviour, you are safe to go and speak to a security officer.
د عامه ترانسپورت ډیری خدمتونه د معلولینو، زړو کسانو او سترالر لرونکو والدینو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ او اسانتیاوې لري. که څه هم د اسانتیاوې ځای تر ځایه توپیر لري، د اونۍ په کاري ورځو کې د سهار او مازدیګر پر وخت خدمات تر ټولو بوخت وي او له مسافرو تمه کیږي چې اساسي آداب مراد کړي. په ریل کې د سفر پر مهال تاسو ممکن په داسې یو ګاډي کې ناست وئ چې له مسافرو د سفر پر مهال د خاموشۍ تمه کیږي. پروفیسور نلسن مشوره ورکوي چې تل وګورئ چې تاسو په کوم ګاډي کې ناست یاست.
New users should understand that if you see a coach designated as a quiet coach, that means no loud conversation, that means no taking phone messages, and the signage will usually be backed up by announcements. Quiet coaches tend to be pretty well respected, and people shouldn't be surprised if a complete stranger turns around and says, can you stop talking, you're in a quiet coach.
اغله هیڅ وی حتی له خاموش ګاډو څخه بهر د عامه ترانسپورت د کارول پر مهال بعد نور مسافر په پام کې ونیول شي.
Not having your headphones, you know, blaring the latest Metallica album is good. We don't have quiet carriages here in Perth, but not everyone wants to listen to the true crime podcast that you are listening to. So things like that, it's just the basic level of etiquette that we would expect.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د ولسته مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، ستړی مشي په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د ولسته مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
مننه منیب صاحب. لومړنی خبردار چې د ډېر سیاسي تاوتریخوالي وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پاکستان د صدر اعظم سره لیده کتنه کړې ده. دویم خبر دا د قزاقستان جمهور رئیس نن په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. ځنې پروژې به د پاکستان او د قزاقستان ترمنځ د لاسلیک شي، خو بیا دغه خبرې دغه پروژې چې دي نیخ په نیغه د افغانستان سره تړلې دي چې د هغې د لارې به تیریږي. نو آیا دغه ممکنه ده چې د طالبانو سره د خراب اړیکو وروسته دغه پروژې پر مخ وړاندې لاړې شي؟ دریم خبردار چې په دې وروستیو شپږو میاشتو کې د پاکستان ته د بهرنیو هیوادونو ته د وریجو د لیږد د یا د صادراتو په برخه کې اوس سره ناکامي راغلې ده.
افریده صاحب، تاسو اشاره درلوده چې د سیاسي تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د پاکستان له لومړي وزیر سره لیدنه کړې ده. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې سیاسي تاوتریخوالي چې تاسو ورته اشاره درلوده، څه ډول سیاسي تاوتریخوالي زیات شوی دی او د دغه ناستې اصلي موخه څه وه یا په کوم موضوعاتو بحث شوی ده؟
د منیب صاحب، داسې ده چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی چې د هغې نه وړاندې علي امین کنډاپور و، خو د ګوند د مشر عمران خان چې اوس بندیوان دی، د هغې پر وینا باندې سهیل افریدی چې دی درې میاشتې وړاندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وټاکلی شو، د علي امین کنډاپور په پرتله باندې سهیل افریدی چې دی هغه د عمران خان یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم بیانیه وه یا کوم تګلاره وه، هغه یې په ډېره چټکتیا سره چې دی هغه پر مخ وړاندې بوتله او د مرکزی حکومت سره چې کوم تاوتریخوالی و هغې لا پسې زور واخیستو. د یو شمېر احتجاجونو نه وروستو چې د دوی د ټولو نه لویه غوښتنه پکې دغه وه چې عمران خان د خوشي کولو او صوبې چې کوم پور دی په مرکز باندې هغې ته د ورکولو دغه خبرې به کېدې. خو په دې تېرو دریو میاشتو کې یو وارې هم د اعلی وزیر چې د اساسي قانون تر مخه چې دی دوی کولی شي چې د صدراعظم سره لیده کتنې وکړي او خپلې ستونزې ورسره مخامخ کړي، خو د سیاسي تاوتریخوالي له امله او د ځینو فشارونو د ګوند له امله چې دوی نه شو کولی چې دوی دغه لیده کتنې وکړي. خو په دې وروستیو کې تاوتریخوالي د هغې وروستو لا پسې ډېر شو چې په تیرا کې فوزي عملیات پیل شول او مرکزی حکومت وزیرانو او مرکزی حکومت او فوز یې په بیلابیلو بیانونو کې د هغې ذمهواري واسطه چې دوی به دغه عملیات کوي. خو په دې وروستیو کې یو خبر پاڼه خپره کړه شوه او د هغې نه یې چې دي وویل چې په دې عملیاتو کې د مرکزی حکومت یا د فوز هیڅ رول نشته او هېچا ته یې هم نه دي ویلي چې دوی دې د سیمې نه څخه کړې وباسي. دغه تاوتریخوالی لا پسې ډېر شو. خو تېره ورځ چې په جم سیمه کې کومه د امن جرګه رابلل شوې وه، سهیل افریدي ورته وینا وکړه، نو دوی وویل چې دوی به سبا چې دي د صدر اعظم شهباز شریف پر غوښتنه باندې یا په بلنه باندې دوی سبا له هغې سره یوه راسته او کتنه کوي. دغه کتنه وشوه او د کتنې نه وروستو په دغه کتنه کې چې دي د اعلی وزیر سره چې دي د دوی د خزانې د چارو مرستیال مزمل اسلم و او بل ورته چې دي د صدر اعظم سره چې دي د هغې د مرکزي وزیر رانا ثناء الله او د خیبر پختونخوا اعلی سیاسي د دوی چې کوم کړی د امیر مقام هم شتون درلودو په دغه ناسته کې د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو کې د مالي ستونزو په اړه باندې خبره وشوې. خو لنډه دا چې شپږویشت عرب کلدارې چې دي د قبایلي سیمو چې کومې پور مرکزي حکومت ته هغه د ورکولو چې دي خبره وشوه. سهیل افریدي څخه خبریالانو وپوښتل چې آیا د عمران خان په اړه هم داسې خبره وشوې، نو دوی وویل چې هېڅ قسم څه خبرې نه دي شوي. خو پر دې باندې خبرې وشوې چې دا اوس د تیرانا کومه بېکوري روانه ده، نو د هغې په اړه د مرکزي حکومت بیانونه نه ورکوي. کومې څلور عرب کلدارې چې اعلان شوي دي په هغې باندې د خبرې نه کوي. دا د خلکو د مرستو دپاره دي او په راتلونکي کې د نورو ستونزو د حل او د صوبې چې کوم عربونه کلدارې پور دي د هغې د ورکولو خبره هم وشوه.
افریدي صاحب، لکه څرنګه چې تاسو په پیل کې دې موضوع ته هم اشاره درلوده چې د قزاقستان ولسمشر پاکستان ته په دوه ورځني سفر ځي، که مهرباني وکړي د هغه د سفر د موخې په اړه له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
د پاکستان دولتي خبری اجانس ای پی پی د خبر له مخې چې دی د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمهوریت توکایوف چې دی هغه په دوه ورځني سفر باندې نن اسلام آباد ته رسیدونکي دي. خبری اجانس په خپل خبر کې ویلي دي چې د قزاقستان د جمهور رئیس دغه سفر پر مهال باندې به د هغې سره چې دی یو جوړپوړی هیئت هم پاکستان ته سفر کوي چې دغه شانتې په پاکستان کې د موصلاتو یعنی د تګ راتګ د ترانسپورت او دغه شانتې د تجارت په برخه کې چې دي خبرې اترې د پاکستاني چارواکو او د پاکستاني تجارانو او د قزاقستان د پاکستان تجارانو د ګډې چې کوم سازمان دی د هغې ته هم دوی وینا وکړي. د پی پی په خپل خبر کې ویلي دي چې دغه شانتې اټکل شوې ده چې پاکستان او قزاقستان به چې دي هغه د اورګاډي د پټلې د غځولو چې دي یوه پروژه چې دي هم لاسلیک کړي چې د اوو عربه امریکایي ډالرو پر مصرف سره به چې دي هغه دغه پروژه چې دي هغه د پاکستان د کراچي بندر نه د چمن د لارې چې دي په سپین بولدک باندې د افغانستان نه د ترکمنستان او دغه شانتې دغو هیوادونو د لارې چې دي قزاقستان ته ورسیږي. خو تر ټولو لوی سوال دغه پیدا کېږي چې دغه شانتې پروژې به څنګه پر مخ وړاندې ځي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او د افغان طالبانو اړیکې ډېرې زیاتې ترینګلې دي او د هغې نه وړاندې د کاسا زر پروژه چې ده هغه هم همدغه شانتې پرته ده او له هېڅ کار پرې نه دی شوی. که څه هم په پاکستان کې په دغه پروژه باندې بشپړه کارونه پای ته رسېدلي دي، خو داسې برېښي چې د خرابو اړیکو له امله په دغه پروژه هم همدغه شانتې پرته ده. نو اوس دغه به لوی اندېښنه ده چې څنګه به د پاکستان او د قزاقستان ترمنځ دغه پروژې پر مخ وړاندې ځي. تېره ورځ هم د قزاقستان په پاکستان کې سفیر چې دی یوې رسنۍ ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې قزاقستان چې دی دې ته ژمن دی چې د پاکستان سره دغه پروژې پر مخ وړاندې بوزي. خو د یو سوال په ځواب کې دوی ویل چې د په دې برخه کې به د پاکستان او د افغان طالبانو د اړیکو ښه کېدو په برخه کې هم قزاقستان خپل رول لوبوي.
افریدی صاحب، تاسو دې موضوع ته هم اشاره درلوده چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان د وریجو صادرات بهرنیو هیوادونو ته 40% راکم شوي دي. مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات شریک کړئ چې ولې صادرات کم شوي دي.
د پاکستان د خزانه چارو وزارت چې په خپل راپور کې ویلي دي چې په تیر کال په لومړنۍ شپه کې مشته کې چې دي بهرني هیوادونو ته چې دي هغه د وریجو لیګ چې دي هغه دوه عربه او شپږ نوي ډالر شپږ نوي کروڑ ډالر ته چې دي هغه رسېدلی وو. خو دغه بیا په دغه تیر کال په لومړنۍ شپه کې مشته کې دا ډېر زیات راټیټ شو او یو عرب او اته اتیا کروڑ ډالر ته راورسېدو. پاکستان چې دي په دې وروستیو کې چې کم شمېرې ښودلې شوې دي دا شمېره نوره هم راکمې شوې دي. او د هغې تر مخه چې دي پاکستان چې دي هغه اټکل کړی دی چې دغه شمېرې چې دي د دې له امله راکمې شوې دي چې پاکستان د بهرني هیوادونو سره تجارت چې دي هغه د ځینو پالیسیو او د ځینو بندیزونو له امله او په پاکستان کې د وریجو چې دي د پیداوار د اغېزمن کېدو له امله چې دي دغه مقدار چې دي هغه راکم شوی دی. پاکستان امریکا اسیا هیوادونو منځنۍ اسیا هیوادونو ته افغانستان آسټرالیا امریکا نیوزیلینډ چین برتانیا او دغه شانتې نورو هیوادونو ته چې دي د وریجو چې دي هغه صادروي. او پاکستان په نړۍ کې د وریجو په مارکیټ کې چې دي یو ښه نوم لري. اوس پاکستان دغه پریکړه کړې ده چې په دې برخه کې بازګرانو ته چې دي هغه زیان اوړېدلې دي. نو دوی به دېرش عربه کلدارې چې دي دوی ته په بېلابېلو برخو کې چې دي اسانتیاوې ورکوي او دا به په دې برخه کې مصرف کوي.
افریده صاحب ډېره زیاته مننه چې دغه معلومات ته له اورېدونکو سره شریک کړه.
مننه مهرباني.
قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواګیاست. اوس هم ستاسو پام د هغې مرکې اوریدلو ته راړوم چې زما همکار رحیم الدین اوریاخیل د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند سره ترسره کړې ده.
صدات صاحب ډیره زیات مننه چې د مرکې لپاره فرصت راکړ. صدات صاحب د کرکټ شلوریز نړیوال جام د شروع کېدو په درشل کې ده. په پیل کې دارته وایي چې سګنۍ د کرکټ نړیوال جام د افغانستان لپاره څه اهمیت لري.
علیکم سلام اوریاخیل صاحب، تاسو ته سلامونه، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. نړیوال جام په خیر پیلیدونکو دی. شلوریز نړیوال جام دا د هرې لوبډلې لپاره ډیر مهم دی، ځکه د کرکټ هغه نړیوال مینوال دغه ټولې سیالۍ تعقیبوي او د نړۍ د کرکټ هغه مخکښې لوبډلې په دغه ستر ایونت کې چې د کرکټ نړیوال شورا لخوا تنظیمیږي هغوی پکې ګډون کوي. دغه راز هغه ټولې پیاوړې لوبډلې په دغه سیالیو کې سیالۍ ډېرې خوندورې د رینکینګ له مخې کو وګورو د لوبغاړ د یوې لوبډلې په مخ کې تک کې دا ډېر رول لري. تاسو ولیدل چې په 2023 نړیوال جام کې چې هغه البته 520 نړیوال جام وو، مونږ چې کله تخه کارکردګي وکړه نو مونږ چمپیونز ټرافي ته مستقیما لاره پیدا کړه. نو د لوبډلې سټیټس درجه بندۍ په دې ټولو کې رول لري. دغه راز د کرکټ دا داسې ایونت دی کنه، یو خو بایلیټرل ایونت چې دا مغه دوه یا درې هیوادونو کې چته درې اړخي زمینو د درېو هیوادونو مینوالي ګوري. د دې سیالۍ باید داسې چې ټول نړۍ د کرکټ مینوالي ساري. نو دلته د یو لوبډلې د پاره د یو هیواد د پاره ځلېدل او مخکې تک دا ډېر مهم رول لري.
صدات صاحب، د افغانستان ملي لوبډله کوم مخ سره د نړیوال جام کې ګډون کوي؟
هر لوبډله چې په دومره یو ستر ایونت یا دومره سترو سیالیو کې ګډون کوي نو واضح ده چې هر لوبډله به په دې حساب تلاش کوي چې په دغه سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړي. خصوصا بیا د افغانستان ملي لوبډله په داسې حال کې په دې شلوریز نړیوال جام کې ګډون کوي چې موږ په تیر کال البته د تیر نړیوال جام چې په 2023 کال کې موږ تر نیمه پای لوبو پورې لاره موندله او پیاوړو پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړه. نو هیلې او تمې هم زموږ څخه ډېرې شوې دي. په شلوریزه فارمیټ کې زموږ لوبډله د ډېر وخت نه فیوریټ هم ده، که څه هم په روسیو کې د خوښۍ ځای دی چې موږ په 500 بړه کې هم ډېره ښه کارکردګي کړې. که په نړیوال جام وګورو که چمپیونز ټرافي وګورو، خو چون تیر ځل موږ په شلوریز نړیوال جام کې ښه کارکردګي کړې وه نو بیا به هم تمې همغسې. او زموږ موخه به هم دی چې مونږ څومره چې تر لوړ سټیج پورې په دغه نړیوال جام کې وتوانی ګوښې سیالیو کو افغانستان ته بریاوې راوړو.
کله شو دې مسلې د سادات صاحب چې دغو سیالیو ته د افغانستان د ملي لوبډلې چمتووالی تر کومه بریده بشپړه شوی؟
ګورې دغه شلوریز نړیوال جام لپاره مونږ تقریبا د تیر کال نه خپل هغه چمتووالی پیل کړی او مونږ د زیمبابوې سره شلوریز سیالي وکړې، د بنگلاديش سره مو وکړې. دغه راز دغه ورستیو کې مونږ په جنوري میاشت کې په متحده عرب امارات کې د ویسټ انډیز کوربتوب وکړو، هغه هم شلوریزي سیالي وي. بیا د ورست لاغې چې مونږ د ویسټ انډیز نه د شلوریزو سیالي او سیریز وګټو، مونږ په متحده عرب امارات کې یو اونۍ تمریناتي کیمپ درلود، هغه هم تر سره شو. لاغې ورسته بیا لوبډله اوس هندوستان ته رسیدلې ده، هلته به لومړی هغه دوه تمریناتي سیالۍ ترسره کوي چې یوې په دوهمه نیټه د فبروري د سکاټلند پر وړاندې ده، بله بیا په څلورم تاریخ د ویسټ انډیز پر وړاندې ده. نو انشاءالله چې موږ دغه نړیوال جام ته خپل هغه چمتووالی ترسره کړی دی، او هیله لرو چې بیا هم لکه د تیر په څیر په دغه نړیوال جام کې زموږ افغان اتلان وځلي.
صدر صاحب، د لوبډلې په کومو تخنیکي برخو ډېر تمرکز شوی تر څو پر روان نړیوال جام سیالیو کې هی لوبې تر سره کړي؟
که تاسو وګورئ دغه نړیوال جام په آسیایي هیوادونو کې تر سره کیږي، په هندوستان او سریلانکا کې، یعنی کنډیشنز هم آسیایي دي. نو کله چې یو غټ ایونت یا غټ سیالۍ په کوم هیواد کې تر سره کیږي، نو دغه هیواد کنډیشنز، آب و هوا او میدانونو ته په لیدلو باندې هر لوبډله خپل چمتووالی تر سره کوي. نو زه هم مطمئن یم چې زموږ روزونکو به هم لوبډلو سره، زموږ لوبډلې سره، البته په هغه برخو کې چې کوم هندوستان کې ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي، لکه په هندوستان کې په ډېری میدانونو باندې وروتو پچون کې خزلیږي، نو وروتو پچونکو سره به ځانګړی کار کړی د هغوی په مهارتونو باندې، او په کوم میدان کې سره کم بالران استفاده شي، فنګر اسپنر استفاده شي، آف بریکر ته اړتیا ده، لیگ بریکر ته اړتیا ده، لفٹ آرم ته اړتیا ده. نو الحمدللہ تاسو خو پوهیږئ چې افغانستان پورو توپ چونه کې ډیر ښه توپ چون کې لرو، اوس خو الحمدللہ د چټک توپ چونې برخه هم ډیره قوي شوې ده. بل بیا ښه خبره ده چې مونږ په هندوستان کې زمونږ ډیره لوبغاړي په آی پی ایل کې هم لوبېدلې دي. نو زه مطمئن یم چې په دغه ټولو تخنیکی برخو کې به روزونکو د لوبډلې سره کار کړی او دغه سیالیو ته به ښه چمتووالی نیولی.
صدر صاحب، که څه هم له افغان لوبډلې د کرکټ د مینوالو تمې ډېر وي او همیش دا توقع لري چې افغان لوبډله به ښې لوبې ترسره کوي، او دوی په دې باور هم دي چې د افغانستان ملي لوبډله دا وړتیا لري چې د نړیوال جام سیالیو نور پړاوونو ته لار پیدا کړي. که تاسو مشخص درته ووایئ چې د کرکټ بورډ تمه او توقع لوبډلې څه ده، آیا افغان لوبډله به په دې وتوانېږي چې د تیر نړیوال جام په څیر نیمه پایلوبې او ان پایلوبې ته لاره پیدا کړي؟
ګوري، نړیوال جام د ډېرې لوړې کچې سیالۍ دي، او هغه د نړۍ ټولې پیاوړې لوبډلې پکې ګډون کوي، لکه آسټرالیا شو، هندوستان شو، انګلستان شو، نیوزیلند شو، هند شو، سریلانکا، پاکستان، ویسټ انډیز. نو اسانه سیالۍ بنئ، دغه رقابت به واقعا سخت رقابتي، هر لوبډلې به خپل ځانګړی پلان نیولی، ځانګړی چمتووالی به ترسره کړی. نو موږ هم انشاءالله خپل هغه ځانګړی چمتووالی ترسره کړی دی، او د لوبډلې د تیر نړیوال جام پرفارمنس ته په لیدلو باندې په دې وروستیو کې موږ ښې لوبې ترسره کړي دي. او په لوبډله کې مدا وړتیا شته دی، کوم لوبغاړي که تاسو وګورئ هغه په لیگ لیول کرکټ چې ډېرې په شلوریزه بڑه کیږي، د نړۍ په مشهورو لیگونو کې زمونږ لوبغاړي لوبیږي، او هغوی په ډېر دلچسپي سره دوی غواړي په دغه لیگ کې دوی ته د ګډون زمینه مساعده وي. نو موږ هم مطمئن یو انشاءالله چې زمونږ لوبډله هم د هیڅ لوبډلې کمه نه ده، او هیله به مو بیا هم داسې وي چې د نړیوال جام تر نیمه پایلو به ورسیږو، او که خدای کوله هغې هم پورته لاړ شو. خو لوبډله به هغه هر پړاو ته جدا چمتووالی نیسي، اول به لومړی پړاو ترسره کیږي، بیا سوپر ایټ، بیا مخکې نیمه پایلو، بیا پسې پایلو. بنو زمونږ هیله هم داره چې لوبډله څومره چې ممکن وي تر پورته یا اوچت پړاو پورې لاړه شي. نو هیله مو دومره دي چې انشاءالله لږ تر لږه باید نیمه پایلوبه، او که خدای کاو که نیمه پایلوبه پورې ورسېدو، نو دا هم امکان شته چې تر دې هم پورته لاړ شو. خو بیا هم کله چې دوه سیالي لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي، نو په لوبه د لوبه کې ماتې هم شته، بریا هم شته، خو زمونږ مهمه دا ده چې چمتووالی او پلان دې ورته ښه نیولی. نو مونږ انشاءالله چمتووالی ښه نیولی، پلان ورته ښه نیول شوی دی، په ښه ډول تطبیق شوی دی چمتووالی پلان، او دا هیله لرو چې لوبډله به تر لوړ پړاو پورې ورسیږي.
د لوبډلې د جوړښت پاړه صدر صاحب کموږ او اوریدونکو ته معلومات راکړي چې کوم موارد ته پکې ځانګړي پاملرنه شوي.
او یخل صاحب کډ افغان لوبډل جوړښت او ګوري کله چې لوبډل اعلان شو د کرکټ د مینوالو خصوصا زمونږ په هیواد کې چې کوم د کرکټ مینوال دي دا غوي د خراغ لاس سره مخ شو اغه ټول برخو ته د هندستان کنډیشن څخه پلي د لوباندی ځانګړي پاملرنه شوې ده. کتا سی ټاپ آرڈر تو پہن کے اگورے کا مڈل آرڈر کے اگورئی دغراس کا دورو تو پچون برخا اگورے کدا آل راؤنڈران و برخا اگورے کدا چھٹک تو پچون کو برخا اگورئی نو دغا ٹول کم لوبڈل چ انتخاب شو بہترین کمبینیشن او بہترین جوڑخ دے او زمونگ تا مدا چ ہندوستان دا کنڈیشنز او میدان سرا بدوی اغه ته پلی د لوبان خې سیالي تر سره کی او افغانستان ته بریا وی راوړي.
د روسي پښتني پتوګه صدات سپ د افغانستان د کرکټ بورډ د یو استازي پتوګه د نړیوال جام پاړه مو د کرکټ مینوال ته پیغام څه دی؟
د کرکټ مینوال ته مو پیغام هم دا دی چې خپل لوبغاړي سپورټ کی د دوی ملاتړ کی دوی تل په دواګانو کې یادو ساتي او په کرکټ کې بریام شته ماتم شته لکه وړاندې دی میچ ویل کله چې دوه لوبډلې میدان ته ښکته کیږي نو حتمان یو به بریالی نو دا د دوی ډاډ د دوی ملاتړ دا د لوبغاړو مورال او روحیه لوړوي او د دوی نه مو هیله هم دا ده چې دغه سې د لوبغاړو ملاتړ وکړي دعا ورته وکړي چې تر څو بیا هم زمونږ اتلان وتوانېږي ښه سیالیو کې او افغانستان ته ویاړونه راوړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم صدات صاحب ډېره زیات مننه چې له موږ سره مو مرکه تر سره کړه. کور موادان
لتا سے ہم ڈیرا مننا کور موادان اور روسیو کے ببیا ہم ترارن دا کرکٹ مینا والا نغوخت نظم آدائی چی دخ پل لوبغاڑو ملاتڑو کئی دوی تا دو آگانے کئی ترسو بیا ہم اتوانی گو خیسی علی ترسرکو او افغانستان تا بریاوی راوڑو کور موادان خیچاری
زرمن اوریدونکو تاسو ایس پی ایس پښتو ته غواګیاست د خبرونه پایتنیک دی شوی او تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرست څخه مننه کوم. زموږ راتلونکو خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپریږي. تر هغه وخت تاسو ته له خوخه څخه ډک وخت غواړم. اړی دا غسنورې کیسې هم او رینو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اوري.